سلامونه د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه، ویلي په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یونما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیه د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیک د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپل ژمنی عملی کړي. د ناتو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو لکله کوم منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو لمنځګړو څخه هم و. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بلاروس کې د دبليو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیر شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماته ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبه په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبلري. حق پرست بل استرالیایي لوبغاړی کلین سالکل سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبي ګټلې او 15 یې بایللې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دوهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 24 سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د اوربند په اړه د سبانه غونډې د بحثونو په اړه جزئیات درکو. د مدني ټولنې لسګونه استازو له پاکستان نه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي. پاکستانویران د افغانانو د ایستلو په لړ کې کم عمره ماشومان هم باسي.
هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې هیڅ خیال نه ساتي چې فامیلی چرته دی، مور یې چرته ده، پلار یې چرته دی.
وابوري چې د وارداتي بیرښنا مزي د لوګر ولایت بابوس سیمې ته هم رسیدلې دي.
د مونږ د ژوند ډیر ضرورت راپسوې دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده، دا ټول مشکلات د مونږ حل سوې ده. نو اوس زمې روان ده، د زمې په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره وسی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر منوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا د ترکیه په استانبول ښار کې جوړیږي. دواړو خواوو د همدې رواني اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړی و. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی د شیبه په سټډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
مننه. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې و، ویلي چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې و چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې. که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه خپاره شول، هلته طالبانو هوکړه کړې و چې د پاکستان ضد ډلو څخه به ملاتړ نه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یو کانفرنس کې په همدغه ټکي باندې تاکید وکړ او ویل چې د استانبول له ناستې د دوی هیله دا ده چې یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په مټ یې پاکستان ته د ده په خبره باندې د ترهګرۍ کومه سلسله چې روانه ده دا ودرېږي او د پاکستانیانو د زیاتو مرګونو مخه ونیول شي. ښه ده چې د غږ سره واورو.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable.
The way Pakistan am darazet de Turkiye pe Istanbul ki la rawani gondi de tsar de yudir ghtli aw badawam mekanizm de jorawulo hilalari so la afghan khawri Pakistan ta de ratlun ki terrorism mkha dab aw sara de pakistaniyano de la ziyato marguno mkhawani walshi. Pakistan de waziyat de tashaddud ghtun kayna de khol taliban gwaadi che de narewale tulani pawdan de khpal ta ahdat amali kri aw de trahgaro dolo pawdan de prekanda gam pur takri. تمده د ترکیه په ناسته کې د ترکیه، قطر او ځینو نورو هیوادونو استازي ګډون ولري او د پاکس د طالبان په بخښنه سره تمده د ترکیه په استانبول کې په دغه ناسته کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب بکیږي، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د استخباراتو چارواکي او ترڅنګ به د قطر استازي برخه ولري. د افغانستان لخوا به د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او د پاکستان لخوا به په غالب ګمان د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وار بیا په دغه ناسته کې ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویل دي چې دا په حقیقت کې د دوهې د هوکړې د لا پخولو ناسته ده او دوی به هم پام دی هلی ورزي چې دواړه لوري د دوهې هوکړې ته لا ژمن پاتې شي او داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د دوی دواړو په تعهداتو باندې همیشه څار ولري.
مننه ستانکزای صاحب. د دوهې په غونډه کې هم د دوړو هیوادونو دفاع وزیرانو ګډون کړی و.
بلې، د دوهې په غونډه کې د طالبانو دفاع وزیر او د پاکستان دفاع وزیر د قطر او ترکیه د منځګړو په حضور کې ناسته درلوده.
ډېر زیاته مننه قدر منوریدونکو. له صفی الله ستانکزی نمو په دې اړه جزئیات واوریدل چې د پاکستان او طالبانو استازي به سبا د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې لسلو زیاتو د افغان مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه بنسټونو په یو ګډ لیک کې له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د فشار په واردولو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
په پاکستان کې د افغانانو یو سلو ډیر لس مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په هغه ګډ لیک کې چې پنځشنبه د اکتوبر په 23مه د یو شمېر دغو بنسټونو په ټولنیزو رسنیو خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتل شوی چې مداخله وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي تر څو د افغان کډوالو د جبري استلو مخه ونیسي. په لیک کې وړاندې راغلی چې د 2021 کال په اگست کې د افغانستان د جمهوریت نظام لړنګېدو او وخت د طالبانو لبیا راتګ وروسته سلګونه زره افغانان په ځنګړې توګه ښځو د مدني ټولنې فعالینو خبریالانو قومي او مذهبي اقلیتونو جنسیت بدلو او پخوانی امنیتي ځواکونو د پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوړه چې په ټکو یې ډیری د استوګنې رسمي اسناد نه لري خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند ادارو لکه یو این ایچ سی آر تر څار لاندې دي او د بیا میشتیدنې په تمه په کمپونو یا خوندي کورونو کې ژوند کوي خو دې بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې کله چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړې وسوې د دې کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوای چې دوی د مخنیوي غوښتونکي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیړنۍ غونډه کې لوړپوړو پاکستاني چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې د هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي دا هغه پریکړه ده چې د هیواد ته له 2021 کال وروسته تللي افغانان چې نورو امنو هیوادونو ته د انتقال د چارو پروسس ته تللي هم اندېښمن او له سختو شرایطو سره مخ کړي دي له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو یوې فعالې چې اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که ما دیپورت شوم. اوس لبد مرغه د پاکستان حکومت زما پشان افغانانو باندې قیدات ډیر شدید کړی دی. دوی د ویزو تمدید بند کړی او زه اوس دلته بی ویزی یم. هر شی به د دیپورت کېدو خطر سره مخ یو. د دې لپاره چې افغانستان کې مې د بشري حقوقو برخه کې کار کړی که هلته بیرته واستول شو نه نه یوازې زه بلکې زما ماشومان او کورنۍ به هم امنیتي ګواښونو سره مخ شي موږ له همدې ګواښونو دلته راغلي یو اوس ډېر اندېښمن یو چې که بیرته استول کیږو څه ډول حالت سره به مخ شو
خو د پاکستان وروستیو اقداماتو یوازې د افغانان نه بلکې پر هغو افغان کډوالو هم ژوند کړکېچن کړای چې په هغه هیواد کې له لسیزو راهیسې ژوند کوي هلته زیږیدلې او کار او سوداګري لري د پاکستان په راولپنډۍ کې یو افغان اوسیدونکی عارف خان په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس دای او پینځلس کسیز کورنۍ بې سرپناه او په بدو شرایطو کې دي
مونږ کیم کیو کیم تر باندې وران کو دي مونږ کسانې ونیول اته کسانې ونیول لس پینځلس شپې کیم کې پېتې رغړې او کیم نام نه راغوسی کوي کیم کې ساتلې دي اوس مونږ یو دوه نه کې هیڅ وسلا نه مې خو تړې نه مې خو ته پری دي مونږ ډېر پریشان یو
د سند ایالات په کراچۍ ښار کې میشت بل افغان اوسیدونکو هم ورته وضعیت بیانوي او دا کوي چې پاکستانی پولیسو یې سوداګریز مرکزونه ور ویجاړ کړي او وسی آن خپل سیمو نه شړلې دي د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته موبایل
بچا ته وی لگا کوډ سی وی نی ومن دی ور وای بالکل فری دی نو کارت وخه کارت در سره کو فری دی او کارت در سره نه نو کماجر ولې نیسی خور بالکل نه فری دی یو صورت نه فری دی خپل دکان صحیح ده ماته خپل دوه تیر سره غربې نقصان را کړې ده نو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه را خراب کړل پیسې خل وسر پساو دي یو روبې را ته ملاوي کی نه مشکلات خورې خډېر ده وای چې لار را تخلاص سي
پاکستان کې د افغانانو مدني ټولنو خوځښتونو او بنسټونو په لیک کې لنړیوالو غوښتل سوي چې د ښځو او ماشومانو فزیکي حقوقي او بشري حقونو ساتنه وکړي له خطرونو سره مخ افغانان د امن هیوادونو ته انتقال کړي او د دولتونو ترمنځ د پناه غوښتونکو له وضعیته د سیاسي استفادې مخه ونیسي که څه هم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان نه بې اسناد او افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده خو د وروستیو کې دوحه کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اوربند له هوکړې مخکې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه سوې ده د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي خو اوس په دې هیواد کې د جبري استلو له ګواښ سره مخ دي تازه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په تیریوی میاس کې 2,940 افغان کډوال له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه سوي او یا ستانه کړل سوي دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې بیا له 2023 کال راهیسې د 2025 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه سوي چې په کور دننه یې پسته سرچینو سخت فشار راوستی دی
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړ کې د دې هیوادونو پولیسو آن ل اتلس کلونو کم عمر کسان هم نیولی او ډیپورت کړی دي. په دوی کې ځینو یې ازادي رادیو ته ویل چې ل خپل کورنیو بیلتون ډیر ورته ګران دی.
ما به ایران موندیم که چه قسم بتوانم دوباره برگردم پیش فامیل و فامیل ما بسیار به تشویش است.
آریان هغه څوک چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې ده او دی د اکتوبر په لومړیو کې افغانستان ته دیپورت شوی دی. آریان ولس کلن او د فراه ولایت اصلي اوسیدونکی دی. هغه پنځشنبه د اکتوبر په درویشتمه ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
در پاکستان در منطقه بیابده زندگی میکردیم. در اونجا
په پاکستان کې په جیول سیمه کې اوسیدو. هلته پولیس راغلل موږ یې ونیولو او حاجی کم ته یې بوتلو. څلور شپې هلته وو او بیا د تورخم له لارې ډیپورت کړو. خپلوانو کره مې ولاړم. یوې مودې لپاره دلته یم. د هرې ویزې بیه تقریبا $1200 ده. زه دومره توان نه لرم چې ویزه واخلم او لاړ شم. فامیل مې هم ژوندې په خطر کې دی. کابل ته نشي راتللی.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا تاییدوي چې د لویانو تر څنګ له پاکستانه له اتلسو کلونو کم عمره کسان یا ماشومان هم دیپورت کیږي. اغلی کاکړم په همدې نیټه ورځ آزادي راډیو ته وویل
دا رنګ ډېر کیسونه د خپل له وخت څخه سټیم له ډیپورټیشن شروع دي. نو هغه دوی چې کوم ماشومان نیسي نو دې سیس خیال نه ساتي چې فامیل یې چرته دي مور یې چرته پلار یې چرته دي. اولیم زمو مخې کې ریپورت کړی دی او اوس هم دغه سلسله روانه ده. خلک د کوسونه راوچتوي او ریپورت کوي.
دا وځي پاکستان نه دی. لیران هم زلمکی یا ماشومان افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د بادغیس ولایت یو سیدونکو حفیظ الله شانوی دغه ولایت کې هم یو شمېر داسې ماشومان د خپل نګدي خپلوانو کورونو ته راغلي چې لیران یې ستل شوی او فامیلونه یې هلته پاتې دي.
متاسفانه در نه اخر حکومت ایران هم یک سری
لپه د مرغه په دې ورستیو کې ایران هم له هغه هواده یو شمیر کډوال استلی چې پکې ماشومان هم شته. کورنۍ خپلوان او نږدې کسان لري. خو د فامیلونو د اصلي غړو چې مور او پلار دي له هغوی متاسفانه بل شوي دي او اوس په یو بې برخلیک حالت کې دي.
متاسفانه جدا غشتن او فکرون در افغانستان در یک بسر نوشتی به سر میبرن.
د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون مخه یو انسان د زیګون نورزی رئیس تر تلس کلنی پوری ماشوم ګنل کیږي. د ماشومانو روزنه د برخه یو پو ډاکټر محب زغموی ماشومان کډ کم مودې لپاره هم خپل کورنۍ بیلیږي پر وی له حسابل کیږي. نو د نوموړي په خبره ماشوم له کورنۍ بیلول یو بشری جنایت دی.
کله چې ماشوم له کورنۍ بیلیږي دا که د لاندې مودې لپاره هم هغه په اروایي لحاظ ډیر ځپي. په هغه کې د ناهیلۍ احساس پیدا کوي. د ورکېدا احساس پکې پیدا کوي. داسې احساس ورته پیدا کوي چې هیڅوک نور نه لري چې خیالي وساتي چې پالنه یې وکړي چې ملاتړ یې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو بشري جنایت دی چې څوک ماشومان له کورنۍ نه بیلوي.
تازه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس د میزان په دیر شمه ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو سره د 1921 تنو ورکشویو او ډیپورت شویو ماشومانو قضیو ته رسیدنه کړې. په خبر کې راغلي چې یاد ماشومان د پاکستان، ایران، ترکیه او سعودي عربستان ډیپورت شوي وو چې د لنډې مودې پالنې وروسته دغه وزارت د ولایتي ریاستونو په هڅو او همغږي خپل کورنیو سره یو ځای شول. خبر مېلی چې د طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یتیم او بسرپرست ماشومانو د ساتنې په برخه کې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره و هوکړې کونه لاسلیک کړې دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ستنول چټک شوي چې په دې کې ماشومان یا تر 30 کلونو کم عمر کسان هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په ګوزانیا پولیو اخته شوي دي وایي چې د ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزي اوروي.
زده مو تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگیرم و قسم نمیشدم.
شراره د لوګر ولایت د اسری ولسوالۍ اوسیدونکو ده. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومانو ته د پولیو واکسین وسی. وراره یې شاوخوا لس کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومانې د مور او پلار د بې پروایۍ له امله له واکسین پاتې او فلج شوي دي.
دو تا از اولاداشان یک با مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشان می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن.
زموږ په گاوند کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان یې د مور او پلار د بی مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول. دواړه په پخو او لاسونو فل شوي دي. وضعیت خراب دی. که څه هم کورنۍ اوس په خیمانه ده خو اوس په خیمانی په درد نه لګیږي، ځکه له بده مرغه دواړه ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي.
په افغانستان کې ډیری نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. نن د اکتوبر 14مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 14مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته شوې ژوند ګواښونکې ناروغي ده او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی او د 1988 کال راهیسې د ډلهییز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم با
کور به کور کمپاینونه دیر اغیزناک و ځکه چې مو کولای شو هر کور ته ولاړ شو. خو اوس چې ماشومان په یو ځای کې واکسین کیږي په ځینو مواردو کې ستونزې رامنځته کیږي. کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره راولي، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي یا دوی خپله اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان آینده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي دي افغانستان ته، نو هلته په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو.
دا ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی.
د لوګر ولایت د مرکز د اړوندې بابوس سیمې په 12 کلیو کې وارداتي برېښنا ویشل شوې. مسؤلان وایي د برېښنا پر دې نوې شبکې چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته غځول شوې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د اوس لپاره شاوخوا 2000 پیرودونکي ګټه ترې پورته کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د لوګر ولایت د مرکز اړوند بابوس په سیمه کې د اته کلیو 2000 اوسیدونکي د وارداتي برېښنا څخه برخمن شول. مسؤولین اول د یاد نوی شبکې پر غځونه د برېښنا شرکت لوري 40 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې ټول تخنیکي وسایل، سب سټیشنونه، سیماتي پایې، مزي او ترانسفارمرونه یې نوي نصب شوي دي. یاد مراسم چې د لوګر د مرکز اړوند په بابوس سیمه کې جوړ شوی و، د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل
روان 15 کلونه د برېښنا په برخه کې موږ ته ډېر مهم دي. موږ د لپاره خپل ستراتیژیک پلان لرو. د ستراتیژیک پلان په اساس باندې به مخته ځو. هڅه مو په لومړي قدم کې دا ده چې موږ صنعتي پارکونو ته زیاته برېښنا، پاکه برېښنا او مطمئنه برېښنا برابر کړو. د دې ترڅنګ ولسونو ته، تجارتي او دولتي او تعلیمي اداراتو ته هم په وخت سره موږ باید برېښنا ورسو.
د لوګر د مرکز اړوند هغو سیمو ته چې د وارداتي برېښنا نوې شبکه وغځېده اوسیدونکي خوښ دي او وایي اړوندې ادارې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته پاملرنه وکړي. ځایي اوسیدونکي ملک محمد اسحاق وویل
د مونږ د ژوند ډېر ضرورت راپسوي دي، لکه او ګرمي ده، لکه برق ده چې هلته کې نور ته او نور داسې وسایل دي چې هغه په برق پورې تړاو لري. هغه ټول مشکلات مونږ حل سوي ده. نو اوس زمي را روان ده. د زمي په موسم کې مونږ بخاریان نه استفاده ترې کوو او دغه د مونږ د ژوند د اړتیاو نه دا یو اړتیا پوره کړی ده. نو ان شاء الله مونږ په دې پروژو خوشاله یو. نور له حکومت نه غوښتنه کوو چې نور پروژې هم راسي.
لوګر کسه هم کابل سره لګیدلی دی. خود دې ولایت سر خروار برکی برک از ریولوسوالی او د محمد آغی د زینو برخو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې دي. د لوګر اوسیدونکي زیاتوي د دې ورځ شاوخوا نیمایي سیمو اوسیدونکي تر اوسه هم له برېښنا بې برخې دي او هغه سانتیاوی نه لري چې برېښنا پورې تړلي دي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد یعقوب ویل
زه د برکی برک ولسوالی د شمزار د کلی د برکی برک ولسوالی کې تر اوسه برق کوم اثرات نه دراغلی. خو موږ د برکی برک ولسوالی خلک د ته په تمو په توقع یو چې داغه برق د موږ ولسوالی ته راسي او موږ څه کوم هغه د دنیا ژوند په دغه باندې کیږي هغه موږ هم استفاده وشکو کو.
که څه هم افغانستان د اوبیزی، لمریز، ګاز او بادی برېښنا د تولید پراخې سرچینې لري، خو تولید کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي او د منځنۍ آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او په لویدیځ کې د ایران په وارداتي برېښنا متکی دی. د ځینو سرچینو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د شته برېښنا شاوخوا 300 میګاواټه له کورنیو سرچینو ترلاسه کیږي او له 600 تر 800 میګاواټه برېښنا بیا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترنو اوریدونکو او د هم د دې خبرونه ورستای راپور. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست سبا شپه په یو اف سی کې له خپل سیال سره مخامخ کیږي. حق پرست به د یو اف سی په 321 دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سالکل سره د مبارزې ډګر ته ښکته شي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبه په شپه په یو اف سی کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست ورستای وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د یو اف سی د 321م دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالی ده چې تمه ده د شنبه په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا شپږنیمې بجې پیل شي. نصرت حق پرست وروستۍ څلور لوبې سر په سر ګټلې او وایي چې په یو اف سی کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خود دی او ګڼ نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمرینی کمپونه ترسره کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنان ورځي درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تر می درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو ته نن ورځي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنو د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرابطه مرمن رویا محبوب په جنډل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ، خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان روبوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان روبوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې. یعنی افغان روبوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو، مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دوی په دغه سختو حالاتو کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډیری غړي یې د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نوموړي ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خوا څخه روزل شوی دی. نوموړي ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینرو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي ترڅو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله؟ په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل. سره لدی چی د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله، دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت ستاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات وو، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولی شپلی چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا عرفه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړېدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړي. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سي کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سر ته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دي په یواز توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و. هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه ته لاسرسي نه و. او هم شنه کله چې دي د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دي لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمې د پام وړ پروژې ولول، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چې نن دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه اهمیت د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دوی سرته رسول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجنونو ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته د الهام ورکړی، دا پیغام پرېښو تر چې ټولي افغاني انجنيري، ټولي د نړۍ انجنيري باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل پښتون کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هلي او ارزوګانی لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روښانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیرې هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاد د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغاني انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسی وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې دي سره رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سره رسولې، و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړی وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریاوې چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو او درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کې پر اترو غوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتان وي. درنو زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درس مې سپنده په نه مشوره مېرمن اور باندې نو په نه مشوره مېرمن په پیشن او ته هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کې مو راځ تاسو افغان روبوټ جوړونکو انجنیر په پیشن دلې ته هغوی د ژوند په حق معلومات معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجنونو وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښه او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوښه او ګللي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلی او په ډنمارک کې رالوی شوی دی. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلی او په ډنمارک ښار کې رالوی شوی دی. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلی ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوی دی. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخښونکي سرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شوه او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولوبیدل چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنی او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه مشمرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغه لوبو کې د دې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فات دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې د مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټول افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره شناسولو، اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ د په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حق له لیکنه کوئ. او هم چې ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجینر لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه به مدنن د ورځې د لوست څخه یې تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې درس پر چیز استا سو پدرانه چوپاره پر کې حاضرې جام د الله پمان شو وخت ولري درنو زکونکو.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 3 2 3 1 1.
شو یو بل مجدان شو ګور چر سان شو یو بل مجدان شو
چپ سچا تمایا چپ سچا